آرش همراه ما مهمان ما بود و وقت خداحافظی رسیده. آرش عزیز، کدام خداحافظی تلفنی کرونایی بغلکشی اگه داری؟ یالا
قربان امید عزیز، امید مرزبان عزیز، یک جان سپاس، یک
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانه سره هرکلی کوم. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې لومړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وزي. په کونړ کې به د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو تازه حال درکړو او هم به مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نښتو د بیا پیلېدو خبر کړو. سنو په دې یو ساته خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدل سي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. یو ایرانی پلاوی کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلی او په هند کې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له کبله یو شمېر تورستي سیمې بیرته تړل شوي. د خبرونو تفصیل. د ایران د بهرنی چارو وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې له مخکې د دواړو هیوادونو لخوا جوړې شوې وې. پلاوی د هغو موافقو د تطبیق پر لارو چارو هم خبرې کوي چې تهران ته د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د روسي سفر پر مهال د دواړو لورو موافقه پرې راغلې وه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عراق چې د یوه سیاسي، امنیتي او اقتصادي پلاوی په مشرۍ تېره ورځ ناوخته کابل ته رسېدلی. پرون ماښام یې له ښاغلي اتمر سره وکتل. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر څه باندې درې اونۍ مخکې تهران ته تللی و او په دې سفر کې موافقه شوې و چې د دریو میاشتو په ترڅ کې به د هر اړخیزو همکاریو یو سند لاسلیک شي چې له مخې به یې په ایران کې ټول میشت افغان کډوال د اوسېدو کارتونه ترلاسه کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سږ کال وروسته تر هغه اړیکې یو څه ترنګلې شوې چې د غوی په 12مه له ادعا سره سم د ایران سرحدي ځواکونو په لسګونو افغان کډوال مجبور کړل چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 تنو مړینه تایید شوې ده. تر دې پیښې څو اونۍ وروسته د ایران پولیسو په یاست کې د افغان کډوالو پر یوه موټر ډزې وکړې چې درې تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. غزنی ته د ولسمشر پر رسیدو پر دې ښار څو توغندي لګېدلې دي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال وایي کم تر کمه درې توغندي په ښار کې د ولایت مقام شاوخوا سیمو کې لګېدلې او یو له ښاره بهر. په غزنی کې د پوځ او روغتون مسؤلین وایي چې په دغه توغندیزو بریدونو کې شپږ ملکیان ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار غزنی ته ولاړ او نوموړی دا مهال هلته له سیمه ییزو چارواکو او قومي مشرانو سره په خبرو بوخت دی. تر اوسه کومې ډلې د دغه توغندیز برید مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو بیګا د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والي ویاند ذبیح الله امانی وایي بریدونه نیمه شپه پیل او تر سهاره یې دوام وکړ. چترڅ کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
درگیری تا بامداد امروز ادامه داشت. حملات دشمن از
دیوای بریدونو تر گهیز پور دوام درلود. د دښمن بریدونه لسیم پشا او تنبول شول. لنیک مرغه د شپې مونږ ته هوایی مرسته را ورسید. د امنیتی ځواکونو د هوایی او ځمکنیو بریدونو لکبله د ابو هريره په ګډون چې د طالبانو یو ډلګۍ مشر وو لس طالبان وجل شوی او لس نور ټپیان دي
او حدود 10 نفر زخمی دارن.
امانی وایی ناتایید شوی راپورونه ورسیدلی چې د سیاد لپاره د طالبانو ولسوال هم برید کې ټپی شوی. په کندهار کې د پوځ مسؤلین بیا ادعا کوي چې میوند ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان ځواکونو دفاعي برید کې 28 طالبان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. هلته د 215 اتل قل اردو وایي طالبانو دغه بریدونه تیره شپه د کلانچی او مشان پر پوستو وکړل. د افغانستان دفاع وزارت نن سهار وویل چې د کابل د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو هم د طالبانو د تېرې ورځې برید شن شوی. طالبان تر اوسه د درې واړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له آزادی رادیو نه اوري. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2,615 نوې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو شمیر 1,000,000 ته نږدې شو. د کورونا ویروس د دغو نویو پیښو له زیاتېدو سره د هند په زیات نفوس لرونکي لویدیځ ایالت ګوا کې چې دوه اونۍ د سیلانیانو پر مخ پرانستل شوی وو بیرته بندیزونه لګول شوي. د هند د روغتیا وزارت پرون تایید کړه چې په ټول هیواد کې 9,800 د کورونا ویروس پیښې ثبت شوي، خو دغه راز یې په 24 ساعتونو کې له دې ویروسه د 608 کسانو د مړینې خبر هم ورکړ. په دې سره په هند کې د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 25,000 ته ورسید. د هند روغتیا وزارت وایي چې له دې ویروسه د رغېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د هند لسګونو نورو ایالتونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت خطر پکې زیات دی بندیزونه لګول شوي او یوازې اړینو د خوراکي موادو او روغتیایي خدمتونو اجازه خلکو ته ورکړل شوې. د ورلد میتروز انفو ورځپاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 10,500,000 کسانو ته رسېدلی او له دې کبله نږدې 15,000 کسان تر اوسه مړه شوي. د خبرونو پای.
خبرونه ملازاده ای رادیو اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې د خبرو د ځای په اړه نن رسنیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې 200 هیوادونو د سولې خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی.
اجماعی در حال حاضر که شکل گرفته این هست که شروعش در یکی از این 12 کشورا که قطر باشه آغاز در بیجه شد.
په غزنی ولایت کې به مو د ولسمشر اشرف غنی د سفر سره هم مهاله د راکټي بریدونو پر جزئیاتو خبر کړو. دا به هم واری چې د آذربایجان او ارمنستان په پوله کې تر یو ورځې وروسته روسان نن بیا جګړه پیل شوې ده. نور راپورونه هم لرو او په دوهم نیمه کې د مخکښو شوزو اونیس پروګرام اوریدلای شئ. دوستانو د خبرونه مو تر یوې بجې د ورزو د دې خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې لمړی پړاو مذاکرات به په قطر کې وسی. دغه وزارت سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دوه سو هیوادونو د حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو کوربتوب ته چمتووالی شوی چې په دوراني ډول به وروسته په دغو هیوادونو کې هم د خبرو اترو په اړه توافق وسی. طالبان په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو وړاندې یې تایید کړی و چې د بندیانو د خلاصون تر بهیر بشپړېدو وروسته به د یوې اونۍ په جریان کې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزی راکوي چې همدا اوس راسره له کابل څخه د ټلیفون پر کشه ده. فیروزه، خبرونه ته ښه راغلې.
بله، د حکومت رسمي ډول له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو ځای مشخص کړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال چې په دې وروستیو کې البته ده وویل په دې خبري ناستې کې چې په دې وروستیو کې د سیمې او نړۍ په کچه دوی یوه اجماع رامنځته کړې ده او په وروستیو کنفرانسونو نورو هیوادونو سره 12 هیوادونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د کوربتوب تتر وهلی چې لومړی خبرې به په دوحه کې وشي.
بله،
ما وینځه دا وی خبرې هم وورو د انی فاطمه اوریدونکو ته وروو او تاسو هم
بله، ډېر زیاته مننه کوم. فیروزه عزیزی و چی کابل مشتر پوچا که د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د سرپرست حنیف اتمر ترګندونی را سره شریک کړي چې وای د سولې لمړی پړاو مذاکرات په قطر کې وسی. ډیر مننه کوم درنه. اوس به ورسو غزنی ولایت ته چیرې چې د افغانستان ولسمشر هلته سفر کړی دی د مشغلی اشرف غنی د رسیدو سره هم مهاله یا هلته د سفر پر مهال باندې پر دې شار باندې څو توغندي لګیدلې دي دا چې دا توغندي یا دا بریدونه مرګ ژوبل هم لري او نور جزئیات څه دي زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر براتو وایي چې هم دا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. تاثیر صاحب خبرونه ته شرح لیدا سي د دې راکټ بریدونه په اړه نور جزئیات لابریدونکو سره شریکي.
مننه کرانه همکارې. څنګه تاسو ولرو د شار پر بلادل سیمه باندې تر اوسه پورې څلور راکټونه توغول شوي دي چې په دې کې نه تنه ټپیان لري. لومړی راکټ د ولایت مقام ته څیرمه په شامیر صاحب سیمه کې د لګیدلې ده چې د تلفاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي ورکول شوي. خو دویم د کلیو او پراختیا ریاست تر څنګ د جنایي مدیریت مخې ته لګېدلی ده چې په دې کې درې نفره ټپیان دي او دا یو ملکي شبخانې نه وبخښې شخصي روغتون ته راوړل شوي دي. دریم د ترخي څلور لارې ته نږدې لګېدلی ده چې دا ټولې سیمې ولایت مقام ته بېخي نږدې دي. عیني شاهدان وایي چې په دغه برید کې هم درې نفره ټپیان شوي وو او څلورم بیا له ښاره لرې وتلی په کلی شاده کې لګېدلی ده چې د درېمې پرې لیوا د مطبوعاتو مسؤول وایي په دې راکټي برید کې هم درې نفره ټپیان شوي دي چې دا نه واړه چې دي هغه ملکیان دي.
ډیر زیاته مننه کوم حبیب رحمان. تاثیر و دوستانو و موردل چې غزنی ولایت د افغان ولسمشر د رسیدو سره هم مهاله پر دې شار اکټ بریدونه سوي دي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل اوښته ده. اوس به کونر ولایت ته ورسو چیرې چې له پرون راهیسې تاسو به هم په خبرونو کې اوریدلی چې د پاکستاني پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې نښتې سوي دي. د جګړو کې هم د سیرا پور مخبره سوال چې د ملکیانو په ګډون مرګ ژوبل اوښته ده. خدای چې د دې ولایت تازه جزئیات څه دي یا د دې نشته د دې جګړې تازه جزئیات څه دي له کونر ولایت خبر زموږ له همکار روح الله انوري څخه نور جزئیات وورو. انوري صاحب خبرونه تشه راغلي تاسو د پاکستاني پوځیانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د نشته تازه جزئیات لوریدونکو سره شریکې ستاسو نه وورو چې اوس وضعیت حالت څنګه دی؟
مننه. تاسو هم هر کله ستړي مشوي ما ټول اوریدونکو ته. اوس خو د تیر شپې نه چې شپږ بجې ماخام باندې کوم اوربند قائم شوی دی هغه دوام لري. تر اوسه کومه بله پیښه داسې نه ده شوې. یو بل باندې ډزې نه دي شوې او همدارنګه د پاکستان توپونو ګولۍ هم دې خوا ته بندې شوې، یعنی دې خوا یې نه دي راشړلې. خو خلکو سره تشویش دا دی، د سیمې خلکو سره چې دا تقریبا د 2010 کال نه دوی وایي چې په دغه سیمه باندې دوی په ولسوالیو په دوی په کورونو باندې پاکستان توغندې راولي، د توپونو او د نورو قسم قسم وسلو ډزې کوي. تر اوسه پورې دوی ته د دوی په خبره چې ګڼ مرګ ژوبله ورته راوښتې ده، کورونه خراب شوي، آباد ځمکې تخریب شوي دي. خو د دې د پاره دایمي حل د پاره چا قدم نه دی پورته کړی. هر وخت لکه د تیرې ورځې دغه چې برید چې افغان حکومت وغندل، وزارت خارجه اعلامیه خپره کړه، هر وخت دغه چې بریدونه غندل شوي، خو د تل د پاره چې دغه مرمۍ بندې شي، دغه بریدونه بند شي، داسې حل لار نه ده راوتلې. دوی دا شکایت دی چې د دوی غوښتنه دا ده چې باید دغه چې حل لار ورته راوستلی شي چې بیا دوی بریدونه کوي د افغان ځواکونو په پوستو باندې، همدارنګه د دوی په کورونو باندې. د تیرې ورځې په برید کې د دولتي مسؤلینو په خبره چې اته کسان ملکیان وژل شوي دي چې په هغه کې زنانه او ماشومان او لویان شامل دي، همدارنګه اولس تنه نور ټپیان شوي دي چې هغه روغتون کې دي. یو شمېر یې بېرته کورونو ته لیږل شوي چې زخمونه سرسري او نور څه پراته دي. دلته دوه کسان یې جلال آباد ته لیږلي دي د زیات علاج لپاره. خو جګړه نشته، اوس بنده ده.
بلې انور صاحب، تاسو د تیر وختونو یادونه هم وکړلای چې مخکې هم د پاکستان پوځیانو او افغان ځواکونو ترمنځ په دې سیمو کې نشته سوي دي، او د دواړو لورو ترمنځ په دې جګړو کې هم خلک هم زیانمن سوي دي، حتی ځینې خلک له هغو سیمو څخه چې هلته جګړې وې له خپلو کورونو وتلې دي. په دې تازه نشتو کې آیا بیا هم په ځینو سیمو کې خلک دې تعر سوي دي چې له خپلو کورونو ووځي؟ که څنګه ستاسو تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه پورې داسې کوم راپور نشته چې خلکو خپل کورونه پرېښې، خپله سیمه پرېښې. دلته مرکز اړوان د اسد آباد اړوان د کتې سیمه ده، او تبکور کې د غزینو کې پرون مرمۍ لګېدلې دي، او د دې د څوک نه دي وتلي، ځکه دا ساحل لرې ده. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د توپونو ګولۍ دلته لګېږي. همدارنګه د سرکانو ولسوالۍ کې کوم ځایونو کې چې لګېدلې ولسوالۍ شاوخوا کې هلته کورونه تخریب شوي، یو څو کسان پکې هلته مړه وو. یعنی ټولو کې دا چې دی اته کسان مړه دي، یوولس زخمیان دي. خو دغې ځایونو نه تر اوسه څوک نه دي وتلي. دې نوي برید له امله خو تشویش ورسره دی، د مرکز خلکو سره هم دا تشویش دی چې د پاکستان ګولۍ دلته راورسېدلې، نو دې د چېرته مونږ ځو؟ مخکې وه چې نور ځایونو کې سرحدي ولسوالیو کې مرمۍ لګېدل، دلته به خلک راتله.
بله ډېره زیاته مننه کوم. روح الله انوري و له کونړ ولایت څخه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو جګړو چې اوس د دوی په وینا باندې سوي دي وروستی حال راکوه. تر یوې لنډې وقفې وروسته زموږ خبرونه ادامه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصه د رادیو ریډیو سنو اوس په ورسول دی وینا درس خبر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وره.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې د پرمختګ او سرعت په اړه د هڅو زیاتې دوه خبر ورکوي. د دې وزارت وایاند عبدالقادر مطفی نن ازادي رادیو ته وویل د وزارت سرپرست وزیر هارون چخانسوري پرون د ویډیو کانفرنس لاله د ټاپي پایپ لاین پروژې اجرایوي مشر مراد امانوف سره د پروژې کارونو پرمختګ، ښه همغږي، امنیت، ځمکه استملاک او د پروژې اقتصادي او ټولنیزو برخو په اړه خبرې وکړې. هغه ویل د قانون وزارت سرپرست په دې ناسته کې د پروژې اجرایوي مشر ته ډاډ ورکړ چې افغانستان به د دې پروژې د لوی شریکانو په توګه هڅه کوي چې د نورو شریکانو سره په همغږۍ د دې پروژې په تخنیکي، حقوقي او اقتصادي برخو کې د پروژې کار چټکتیا کې اساسي تحرک رامنځته کړي. ټاپي د ګاز لیګ لوی پروژه ده. دې پروژه کې به د ترکمنستان ګاز د پاسه 1300 کیلومتره پایپ په واسطه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولګول شي. د دې پایپ نږدې 150 کیلومتره به د افغانستان خاورې، هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، او هر کال به له 400 څخه تر 500 میلیونه ډالر د ترانزیت حق او 500 ټنه متر مکعب ګاز به لاسته راوړي. د میدان وردګو ولایت کرنې او مالداری ریاست وایي په دې ولایت کې د زعفرانو نمایشي قطعاتو جوړولو او د کښت دودولو په مخه یې د 6.9 افغانیو په لګښت د زعفرانو تخم په کروندګرو ویشلی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د دې برنامې په اساس 500 کیلو د زعفرانو تخم د مرکز په شمول د سید آباد، جغتو او بهسود اولی برخې ولسوالیو کې ویشل شوي دي. ښاغلی تسل وویل د زعفرانو پیاز یعنی تخم سربیره کروندګرو باندې د زعفراني ګلونو د راټولولو وسایل او کیمیاوي مواد هم ویشل شوي ترڅو هغوی له دې قطعاتو ښه ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه چې تیر کال یې هم د زعفرانو دودولو په موخه د زعفرانو 30 وړې قطعې ویشلې وې چې ښه پایله او د کروندګرو اقتصاد سره یې مرسته وکړه. له دې سره چې د افغانستان زعفران نړۍ کې ښه شهرت او بازار لري، د دې ولایت کرنې مسؤلین وایي هڅه کوي چې دې ولایت کې د زعفرانو کښت لا ډیر دود کړي.
له دې وینا درڅخه مننه. دوستانو د اقتصادي خبرونو مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا واوري او یا ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس په نړیواله موضوع را واخلو. د آذربایجان او ارمنستان پر پوله په پوله کې تر ورځنی دزبند وروسته نن بیا جګړه پیل شوې ده. د نننۍ جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوی، خو په لومړي درې ورځو کې 15 پوځیان او یو ملکی کس دوه خواته وژل شوی چې پکې یو آذربایجاني جنرال کانال هم شامل دی. صفی الله استانکزی د موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي. هم د سره سره په استودیو کې دی. صفی جان شرغلی خبرونه ته کدار توې چینن بیا څنګه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جګړه پیل شوی د دوړو خو چارواکي ته وایي
د نن سهار جګړې د بیا پایل پاړه باندې دواړه لوري یو بل په پاړهونکو اقداماتو باندې تورنوي او وایي چې سرحدي پوستي او کلی نه یوازې دا چې په سپکو وسلو یا په ټوپکو ویشتي دي ډزې پې کړي دي، بلکې راکټي بریدونه هم پرې کړي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان سټیپانیا نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پوځیانو یې د آذربایجان د سرتیرو برید دفاع کړی دی، ځواب یې ورکړی او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو نه دي ویلي چې څومره کسان د دوی لخوا د ارمنستان د پوځیانو په ډزو کې وژل شوي دي. سټیپانیان زیاته کړې چې جګړه اوس هم روانه ده او پولیساتي ځواکونه به د آذربایجان پاړهونکو اقدامات شنډ کړي. دغه جګړه نن داسې وخت سهار وختي پیل شوې وه چې پرون او شپه باندې څلور ساعتونو په مخه باندې ډز ونه شو، خو تر هغه مخکې له یک شنبې تر سه شنبې ماښامه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه وه. او د دې جګړې فرق د نورو پخوانیو هغو ترمنځ دا و چې دوی له درنو وسلو هم کار اخیست او دا هغه څه و چې ویل کېږي بېساري دي، ځکه پخوا به په جګړو کې یوازې تلفات کم اوښتل یا به ځینې سیمې ورانېدلې، خو دا ور تلفات زیات دي. اندا چې د ارمنستان لخوا په بریدونو کې د آذربایجان یو جنرال هم وژل شوی دی.
بله، تاسو د پخوانیو جګړو یادونه کړه، د جنوبي قفقاز دغه دوه هیوادونو تر دې وړاندې هم یعنی تقریبا 1990 کلونو کې پخپلو کې نور هم جنگیدل دي د نګون قرباغ سیمه باندې. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ دغه تازه سرحدین نشته، د دوه هیوادونو سیاسي اړیکو باندې څونه غیز کړی دی او په لوړه کچه په دې اړه خبرګونونه څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 90 کلونو کې البته 1980 نه د دوی جنگ د نګون قرباغ او لانجه د امغه سیمه پاړه باندې پیل شوې ده. تر اوسه پورې دا لانجه روانه ده، که څه هم چې د نړیوالې ټولنې په هڅو باندې دوی ترمنځ یو اوربند یا ډزبند تړون اوس هم شته، خو کله کله دغه اوربند او ډزبند نقص کیږي او په دواړو خواو باندې جنگونه کیږي، بریدونه کیږي. د اوسنۍ تازه جګړې هم نه یوازې دا چې په سیمه کې دغه دوه هیوادونو چارواکو، بلکې په نړیواله کچه هم خبرګونونه پارولې دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې لکه صدر اعظم مې تراغې د په دور کې ډیپلوماټیک اړیکې پراخې شولې، خو د ویلې دي چې د دغه تازه تلفات یا تازه بریدونو مسولیت به د آذربایجان په لوري ځکه د هغوی تورن کړی دي. خو آذربایجان وایي چې نه، پاړهونکو اقدامات د ارمنستان لخوا شوي، مکتام تلفات رسیدلی دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د جګړې په لومړۍ ورځ باندې وویل چې پوځیان به د آذربایجان له ځمکنۍ بشپړتیا کلکه دفاع وکړي. په خپل آذربایجان کې هم خلک ډیر پاریدلی دي په دوار، خو که البته دا ملی هیڅ یا ملی ګرایي زیاته پاریدلې ده، که څه هم چې کرونا او باب الته محدودیتونه لګولې دي، خو بیا هم خلک دي په قصه کې نه دي راوتي دي او د خپل هیواد په دفاع باندې شعارونه ورکوي. او په باکو کې پرون مظاهره هم شوې وه چې عسکرو مخ هم نیولې او خو خلکو احساسات خودلې دي او شعارونه ورکړي دي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم صفی الله استانکزی. دوستانو، بیا هم یو بل نړیوال مطلب لرو، بیا به ورسو د خبرونې پات برخه ته. د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیران کړی ده. هکران د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یو لړ پیژندل سوي څیرو اکاونټونو ته ننوتلې دي او له خپل لوري نورو خلکو ته پیغامونه استولې دي. د سایبري امنیت د مؤسسو ځینې مشران دا برید پر خواله رسنیو تر ټولو بد برید ګڼي. په دې اړه نور جزئیات به د احمد شیبر راپور کې وورو.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتې دي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15مه هکران ورخلې دي، یو هم د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید جو بایدن دی او بل هم د پخواني ولسمشر باراک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافټ د مؤسس بیل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر ژر لاس په کار شوی دی، د هکرانو پیغامونه یې لرې کړي دي او د څو ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړي دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنی شم، هر څومره ډیجیټلي پیسې چې دغه لاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابره نورې درکړو. که چېرته تاسو $0 ولیشئ زه به بیرته $2000 درولیشم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولی شئ. د یو شمېر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیت کاین یا ډیجیټلي پولي واحد سیستم د جولای د 15 منټې تر ماښام ناوخته پورې تر یو لک ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې شاید دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیتری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی. د ټویټر شرکت عمومي رئیس جاک دورسي وویل چې دا د ټویټر لپاره یوه سخته ورځ وه او دوی ټولې حیرانه کړې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته ورګرځو. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ایران او ترکیه په هغو هڅو اعتراض وکړ چې په یونسکو کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري هنر د ثبت په اړه کوي. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه د دغو هنرونو پنځون کې دي او باید یو ځانګړی هیواد د مالکیت ادعا ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ترکیه او ایرانی چارواکو هغه څرګندونه چې د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي سازمان کې د خطاطۍ یا خوشنویسۍ او میناتوري د ثبت په اړه کړي د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت خبرګون راپارولی. د دغه وزارت سرپرست طاهر زهیر د شهر شنبې پورس په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل چې د دوغو دو هنرونو پنځون کې افغانستان دی او نور هیوادونه باید د مالکیت ادعا ونه کړي.
وزارت محترم اطلاعات فرهنګ اقدام کرده است که این دو هنر
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اقدام کړی چې په یونسکو سازمان کې دغه دو هنرونه د افغانستان په نوم ثبت شي. دا ادعا هم لرو چې د دوغو هنرونو اصلت په افغانستان پورې اړه لري او موږ د دې ټولو مالکیت لرو، خو نور هم شریکو
ولې دیگر را هم شریک میدانیم.
ښاغلی زهیر وایي چې تر اوسه د غور د جام منار په ګډون د بامیانو اته لرغوني آثار په یونسکو کې ثبت شوي. نوموړی همداشان وایي چې د کابل د بابر بڼ او د هرات جامع جومات له یونسکو سره د ثبت په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې رباب جوړونه، نورستاني کندنکاري، کلاسیک کندنکاري، نستعلیق خط او پیشپو او شکاری هنرونه مستند شوي چې د یونسکو سازمان سره به ثبت شي. طاهر زهیر زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نورو غیر ملموسو هنرونو د مستند کولو لپاره هم بودیجه ځانګړې کړې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګیان هم د ترکیه او ایران د دولتونو د چارواکو د سرګندونو په خبرګون کې وایي چې د میناتوري هنر له افغانستانه سرچینه اخیستي او نور هیوادونه یې باید د مالکیت ادعا ونه کړي. د ښکلو هنرونو د څانګې استاد رسول سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د میناتوري هنر سبک د استاد کمال الدین بهزاد چې په افغانستان پورې اړه لري او له افغانستانه ایران ته تللی او له هغه ځای ترکی او بیا وروسته بخارا او هند ته تللی. د دې هنر اصلي پنځون کې افغانستان دی او باید په افغانستان پورې اړه ولري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې تړاو د ایراني چارواکو د غوښتنو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو دغه وزارت د چارواکو په وینا یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن ازادي راډیو ته وویل چې یونسکو سازمان کې د افغانستان استازي معصومی نظری د شنبې په ورځ د ایران د دې غوښتنې په اړه افغان حکومت ته ویلي دي.
تاسو لا پیغامونو
مانم شما مدي د کندار ولایت څخه سره فکر سم زه اصلي د خاکري ولسوالي اوسېدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالي سړک د لس کال کې هیڅ پیسې پر اخیستل کیږي، خو زموږ د خاکري ولسوالي سړک نه را ډمبروي او پیسې شخصي جوبو تلویزي ډېره مهمه.
زه خپل د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو، بل موږ خپله دلته دا کر نرخونه چې ډېر زیات دیګ شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي، او بله د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه دیګ شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په باره کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصتا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پېښه رامنځته شوله، کله چې د مساکله اوسېدونکي وه، هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه همداده ده، د بشر د حقوقو څخه مې غوښتنه همداده ده چې په دغه کارونو کې باید مطالعه ولري، او داسې کارونو ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی، د خدای درکوره خدای پر لاس دا تاسو داسې کارونو ته د پای چکی کېږدي. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تاسو له پیغامونو مننه کوم. دوستانو، یو ځل بیا له اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو سټی کوم.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال سید عباس عراقچی په مشرۍ یو پلاوی له افغان چارواکو سره په خبرو بوخت دی. دوی په کابل کې د اقتصاد، ترانزیت، امنیت او دفاعي مسایلو په اړه د هغو کمیټو په چوکاټ کې خبرې کوي چې لمخ کې جوړ شوې وي. طالبانو بیګا د سرپل او جوزجان ترمنځ د لوی لار په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د سرپل د والي وایند وایي چې د بریدونو کې 15 افغان سرتیري ټپیان شوي او یوازې یو وژل شوی، او برعکس تر شلو پورې افغان ځواکونو طالبان هم وژلي دي. په هند کې پرون چهارشنبه د کورونا ویروس 2,495 نوې پیښې ثبت شوې. له دې سره د یو شمېر تورستي سیمو پرانستل شوي ځایونه هم بیرته بند شول، او د روغتیا نړیوال سازمان په ترکمنستان کې د سکاروي ناروغۍ راپورونو ته اندېښنه ښکاره کړه.
اسد الله لودین خمنانه. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د مخکښو شوزو اونیز پروګرام په ګټه بای سره و.
مخکخي خزي
د مخکښو شوزو په پروګرام کې داونه زحمت شي برسه سکور بیم. طاهر روشان په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د تیر په څیر بیا یو میرمن تاسو در پیژنو چې هڅه لړی رو سره ممکن توپیر ولري. دا مستوره ستانک زیده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د شوزو د شورا مشه او د طبي تخنیکی او مسلکي خصوصي انسټیټیوټ او دارالمعلمین رئیس ده. مستوره ستانکزی سریخی وی چې دا د افغان جنود زده کړو او پرمختګ لپاره کار کوي، او هڅه کوي چې تر 12 ټولګي ورپورته کډوالو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. مستوره ستانکزی په افغانستان کې هم انسټیټیوټ لري، او وی چې د سولې د جرګې میډال هم اخیسته دي. اغه ستانکزی خبرونه ته شرخ لې.
سلام علیکم. تاسو ښه یاست؟ ډیره مننه.
سره اورو
سلام علیکم. سلام علیکم.
مننه. سلامات کور ودان. پرمن ته شرغلی. تاسو هم په افغانستان کې د نن د افغان جنو لپاره کار کوي، او هم په پاکستان کې. څه شي تاسو دې تاسو ولي اسې چې په دې دوړو هیوا دو کې د شزو لپاره هڅه وکړي؟
چون موږ د دې کال کې چې د نامعلوم جنگ د لاسه در په در یا ست او مې لاندې شوی جنگ ده. موږ غواړو چې ښځې خود کفا کو، او هغه ښځې تشویق کو چې باید خپل ځانونه خپل تشویق کړي. نو موږ ما تقریبا په 2008 کال کې یو طبي انسټیټیوټ یا تخنیکی مسلکي انسټیټیوټ او یو درملنی چې اولینه ښځه په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ومه، دا ما په رسمي توګه د افغانستان د حکومت او افغان کنسولګری افغان سفارتخانه او تشه مارست پاکستان سره راجستر کې او دا نور ته جوړ کړي چې زه خپل کفاسي خځو کولای شي خپل خاوندانو څنګه کې هغه مشکلاتونه چې لري کندې لرو مونږه یتیمان لرو مونږه د خپل کور کې ګټ میړونه دي چې په هیله باندې تللی دي په دې جنگو کې لاسونه له باندې تللی په دې جنگو کې آتا سترګې له باندې تللی په دې جنگو کې غوښ نشي کولای چې خپل فامیل سپورت کړي نو دغه د سپورت لپاره زه راووتم له کوره او د خزو یو مشري پرګرام مې هم د افغان مهاجرینو لپاره جوړ ک اوس نارینه او خزینه دواړه په دې اندرې وړو مستین کې کار کوي بیا دا انسټیټیوټ یو برانچ پر رسمي توګه مارو د ننګرهار ښار ته چې ننګرهار خلکو هم د پرګرامونو ته ضرورت درلود دا درې کال چې په ننګرهار کې دا چالو مو په پاکستان کې بعضی غلرما چې ماشینې سي غوي د حياتي کورسونه هم ته څنګه زلرما چې یو څار کومه کوي نو ما کومه کوي کله کله خپل په خپل شخصي سپورت باندې مثلا په ننګرهار کې په شخصي سپورت باندې د سپورتوم په شخصي سرمایه باندې د سپورتوم
یعنی او بخښه یعنی تاسو ډیر کار او بخښه یعنی تاسو ډیر کارونه تر اوسه پورې هم په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې هم داسې ده
دواړه جوړ کړي
په افغانستان کې د راپورونو لمخې میرمنې تر ډیره په شارونو کې کار کوي او په هغه شارونو کې چې دوی ژوند کوي نو تاسو په پاکستان ته هم ځئ د کورنۍ له لوري ستونزه نه لري چې کله په پاکستان کې کار کوي او کله په افغانستان کې
ولینه خو چون زه غواړم چې هغه خود کفا کما نو دی څنګه د ما خاون ما سره ډیر همکار ده اگر چې خسرګنې نه دومره همکار نه دي خو د ما خاون د ما اولادونه ما سره همیشه کاری کوي او غواړي چې هغه همیشه چې زه مخکې به ما هغه مخکې بوزم چې زه یې وسکاله په پاکستان کې د افغان واجبینو په مکاتب کې مدیره پاتې شوم سرمالمه پاتې شوم مالمه پاتې شوم بلغه نن بیا پروګرامونه شروع کړل بیا بلغه افغانستان ته راغلم اوس چې کله هغه کنټرولوم یا دا کنټرولوم دا نو ډیره مشکله خبره ده تاسو ته معلومه ده چې د ریفزي کور نه وتل او بیا په داسې شرایطو د انقلاب په شرایطو کې له کوره وتل دا ډیره مشکله ده خو د افغاني ښځو په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ښځو مشري چې زه په غاړه لرم خاص باندې د پاره چې زه غواړم چې دا ښځه خود کفا کړم
بله
او دوی ته دوی چې کله افغانستان ته یا نورو مملکتو ته یا بل چې ځي خپل هغه اولاد یا نفقه ډوډۍ پیدا کړي
اخلستان څخه وړاندې به د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر هم له تاسو سره شریک کړو چې ټلیفونونه راته کوي د ټلیفون شمیرې به هم اعلان کړم او همدارس د فیسبوک لاله هم چې کوم اوریدونکې څه پښتنې لري هغه به هم له تاسو سره شریک کړو خو کوم دې تر شم په پاکستان کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې کپلانډو تاسو یې چې تاسو څه لا سره وړنه لري
مازه د نجونو په بخش کې حياتي کورسونه لرم راشګه کورسونه لرم فکر کلم ساتره سره کومه کې کوي زه په شخصي توګه باندې غوښ سپورتوم او غوته به ماشينونه ورکوم او د ورکو شغل خپل خپل کورو کې به خپل د پروګرامونه مخکې بوزي یو او بل دغه د کورونا په ماشيني لپاره موږ زیاتره لاړو چې زیاتره د تعاملدار خزري زیاتره د مریض خزري زیاتره د کمپونه خزري په کمپونه کې موږ خپل کیمونه ولېګل غوته راهنمایانی وکړلې چې اولادونه څنګه سپورت کوي خپل ځانونه څنګه وساتي خپل خاون څنګه لدې باندې نه سراجي په سره قانون دیغه لاسو منځي دیغه ته یو ماسک واشي هغه ته موږ ماسکونه ورته جوړ کړل د ما فیسبوک مستر استانګ زې په نامه را تاسو کې سګوري هغه کې وګوري چې ما ماسکونه په فریټو غازته ځي کومه دا ما سیمین د ما سخیتی کورسونه کې دي دوی زردانی او نیم زردانی ماسک جوړ کړي بیا فریټو ځي کومه
دا ماسکونه په پاکستان کې توزیع کوي او کنه افغانستان ته مو هم راوړي
د افغانستان کې په پاکستان کې
بله
په فیسبوک کې زیاتره ما خلک ګوري ما فیسبوک دی وګوري ما فیسبوک دی مستر استانې زه په نامو کې انګلیسي باندې لیکل شوی دی او هغه کې ټول دی ما دی په نشته او زه خوړم ما تقریبا 1000 او 800 ماشین تر اوسه د پاکستان نه فارغ کړی دی صدای ډیر لوی اجازه افتخار چې موږ نو سکاله چې په یونیورسيانو کې خپل درسونه مخکې بوزي او افغانستان ته سره د ولسم شاګردان مې ولسم نه فارغ لغوتو به تعلیمي هم نه ورکوله یی تاسو مسلکی نه یاستئ ځکه زه غواړم چې زما مسلکی کما بل افغانستان ته راشي چې شي چې زده یې دغه یو خیسه په اوکراین خپل مملکت چې د وران ویجار مملکت په دې د خپل شه درې څلور کلو کې سایه هغه ته خپل خوندان سره وګورئ کار
کوي تاسو مخکې د خیاطی کورس اشاره وکړه او آرایشګاه کورسونو ته هم د خیاطی د کورس دوره څومره ده یوه دا ورځ څومره وخت در باندې
شپږ میاشتې موږ یو کلمه لرو خو هغه یو کلمه زیاتره ځخو د سیاغو کړل دی یو کلمه شپږ میاشتې ته وړاندې
د مخکښو شزو پروګرام لا سجرډو او ری په دې خبرونه کې مونن د مستور ستانګزي صدیقي مستور ستانګزي صدیقي ملمنه ده د فیسبوک لاره یو شمیر اوریدونکو خپل پښتنې لتا سره اغلستانګزي شریکې کړې دي محمد قسیم ځواک لیکي لتا سره د پښتنه کوي چې یوازې تر 14 ټولګي پورې زده کړه ورکوي خلکو ته او کنه ورسته هم او البته تاسو د هڅو ستاینه هم کړې ده کپلندو جواب ورکړي لطفا
ډیره مننه او bale مونږ ته څو لاسه مو پورې ځکه ورکو چې خارج د مرز مونږه پانتن اجازه نه درلودله د افغان حکومت له خوا نه او پاکستان او افغانستان ته هم سره غلله ما دلته هم څو لاسه مو پورې ده دا تخنیکی مسلکی ده چې تخنیکی مسلکی کې برق ده او سافټوانی ده کمپیوټر ساينس ته انجینری ده او اقتصاد ده اداره منیجمنت دی دا پروګرامونه دي او ټی وی کې بیا نرسنګ ده قابلیت ده فارماسي ده
نو نو بخښنه پکې لرمه مانه نه جنور او ریزونکو د فیسبوک له لارې نورې پښتنې هم کړې دي فرزن ایواز خان شیرزاد په دې باندې ټینګار کړی دی چې کومې جنې او میرمنې چې په دفترونو کې کار کوي او یا له کوره بهر کار کوي غوښته باید د اعتماد یو مساعده فضا جوړ شي څه فکر کوي تاسو څومره سره هم نظر یاست
اولین خو چون دا مملکت دی مونږه ما تاسو مخکې ویلې چې د 20 کال دی کې یو جنگ یو مایلان سره جنگ شروع ده نو دی فامیلو ته دا عامه پوهونه ډیره ضروره ده چې باید دې عامه پوهونه ورکړي چې توغو هغه تحصیل شي هغه جنګیان به چارګان کوي هغه تنه په کور کې پاتې نشي هغه خپل تحصیل استفاده کوي خپل د زیانو نه استفاده کوي خپل حیاتيان نه خپل راجګاونه خپل دیونه استفاده کوي ترغو دې دوی ته سپورټ شي دوی ته سپورټ شي موږ نه لري چې هغه نه لرو او بل موږ غواړو چې دغه شان باندې لاسي چې دا خځه زوره ولکېږي دا ځه هغه کیږي دا باید د سلاتې دایری دا باید نو کسان چې مونږ لرو دوی ته زه همیشه وایم چې دې توجه وکړي چې تر هغه ځای نه زوړېږي
حمید الله هلمندې لیکي د فیسبوک ته لاري سي په افغان ټولنې کې له کوره بهر میرمنو ته د کار له خاطر په سپک نظر کتل کیشن او د افغانستان نیوی فیس خلک دا نه خوشوي چې میرمن له کوره بهر کار وکړي څه فکر کوي کچرته خلک په جنو میرمنو ته په درانه سرګنه ګوري چې له کوره بهر کار وکړي څه ډول مبارزه وکړي
دوی ته مونږه همیشه وایو چې اما په هوانه پکاره دوی اقتصاد تخریب کیږي دوی اولاد ته تربیه کیږي دوی فامیل سره باندې روغت کومه کوي دای به وکولای شي چې خپل خزه چې د باندې کار وکړي هغه د یو اعتماد وړ په خزه به وي دته په دې چې هغه خزه چې له کوره وځي باید خپل د فامیل د ټول اعتماد لاس ته راوړي باندې وځي ولې دا چې خپل خاوند ته اعتبار نه کوي د نور خلک وڅې اعتبار کوي
بله محمد ایوب نادرزای لیکي انجونی دو ځای لخندونو سره مخامخ کیږي اول خو د فامیل لخوا ورته د کورنۍ لخوا ورته د کار اجازه نه ورکول کیږي کله چې د کورنۍ لخوا اجازه تر لاسه کړي دوم خند په دفترونو کې دی ورته د لوړ رتبه کارمندانو لخوا ځینې مشکلاتو سره ممکن مخامخ شي د دې خطر چې د دفترونو دننه هم د دغه څه مشکلاتو مخاوني ول شي د وی میرمنې په صفات باندې تاسو څه وړاندیز کوي افغان جنو میرمنو ته
لکور دا وتلم که زه ځان احساس کوم چې زه خزه یم او زه دا غواړم چې ځا کوم چې په درس پاکستان کې ځوانین خزه یا ولین شړای او ولین خزه ومه چې ما د سیو پروګرام را شروع ک نو دا اوس ټول نارینه ما سره ولر دي اته له خزه نو نارینه ما سره ډیر همکار دي په دې چې ما خپل هغه کمات ساتلای دی
بله
څه خزی هم باید خپل هغه اعتماد وساتي او دا مشران چې دي دا مشران دي ته وګوري چې دا ښځه تنا یو ښځه ده او خزی څو وخت باید فرق وکړي چې زه ښځه یم چې له کوره راووتله عین لکه یوه نارینه غوندې د نارینه څنګه په چوکۍ باندې په فیسبوک په لپټاپ باندې یا په کمپیوټر کې یا په دفتر کې کار کوي یا په بل موضوع کې کار کوي هغه باید خپل ځان سپورت کړي خپله باید ځان سپورت کړي
دلته باید ځان وساتي دلته یو جالبه پوښتنه ده د کومې پوښتنې سره اوسه پوری سوي دي او یا کله ناکله د ازادي راډیو د میرمنو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري یو نه ګڼ پروګرامونه لري په دغو پروګرامونو کې کله ناکله خلک دا وایي چې نجونو او ښځو ته په دفترونو کې په درنه سرګنه کتل کیږي او یا د باندې خلک په درنه سرګو ورته ګوري نو بنان دوی باید په کورونو کې پاتې شي فکر نه کوي چې مشکل د نارینه وو نه د نجونو او ښځو
نه دا ما مشکل تاسو ویلې چې ښځه باید خپل ځان باندې اعتماد وکړي
بله
دا تنه نارینه قصور نه ده چې موږ تنه نارینه هغه کوو
بله
قصور ورکو
بله
دا باید ښځه په هغه صورت د اسلامي نگرانه چې د مملکت اسلامي نه اسلامي مملکت ته د مملکت جنګ نه ځپاله مملکت ته د موږ مملکت یو پاس پاتې وروسته پاتې مملکت ده باید په دې فضا کې موږ کار وکړو چې هغه اداره په موږ اعتماد وکړي
بله
خلک په موږ اعتماد وکړي یا نارینه په موږ اعتماد وکړي چې ولا دغه ښځه دې ته راغلې ده چې خپل ځان هم سپورت کړي خپل فامیل هم سپورت کړي او دغه اداره سپورت کړي
د مننه د مخکښو ښځو پروګرام لا ازادي راډیو اوري په دې خبرونه کې مونږ نن مستور ستانګزي صدیقي میلمنه ده لوي خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې راخلو د ټلیفون شمیرې مو دي کورنۍ شمیرې 0999 203540 داشمیره تکراروم کورنۍ شمیره ده 0999 203540 بل کورنۍ شمیره 0900 202 255 او نړیواله شمیره مو ده 00420221205001 د مخکښو شوزو پروګرام لا ازادي راډیو او ریاو د خبرونه میلمنه مو ده مستور ستانګزي صدیقي او ریدونکو ته مخکاو مهرباني وکړئ تاسو پلان کې است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته ستاسو درنه ملمنه خورته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم حاجی کریم د زابل ولایت په پاړی کې در سره مسلامه
مهرباني
زه دې خوینده خور دې درې پښتنه لرم یو خو د تحصیلات څومره دي یو پښتنه بل د کوم ولایت ده بل پښتنه درې مو پښتنه د کوم دغه سپورت کیږي د چا لخوا د خارج داخل د کوم مؤسسه لخوا دومره امکان برابرې دغه خدمت
دې ته درې مننه سلامت کور ودان بل اوریدونکو ته مخه کو د مخکښ شوزو پروګرام د لاسه جوړو مهرباني
سلام علیکم شبا ساته تاسو مننه یو کوم اوریدونکو سلامونه
وعلیکم السلام مهرباني
انا سید احمد انتظار خبر کوم د ایمان ولایت مننه نن دا پښتنه ده د افغانستان بل ټول ولایت کې د برنامه لري شوزو لپاره او بل پښتنه ده لا کوس په ایمان د کندهار د ولایت کې دا برنامه لري او سیاوي کابل کې لري بل پښتون دا څنګه جنان لپاره مې وینم لپاره مې سو برنامه لري سو کار وکړ تکړه دی او کنه
مننه کور ودان لري پښتني دا د مې وینم مسله ډیره مهمه ده او دا باید مختلف خواوی پام ورته وکړي د بل اوریدون کې ټلیفون راخلو مهرباني وکړي
پښتنه دا لرمه چې چدارې کې د ښځې پورا ژوند څنګه دی خورجان نه دا پښتن سره
او بخښه پښتنه چادرې پښتنه مولکه سی وکړه زه سم نه سم پوي خو غالبا اخلي مستور سنګزي کا سوالونو تراشو حاجی کریم له زابل درې پښتنه لرلې په لانډولو سن کې چرته تاسو معلومات تحصیلات ولایت او څوک مرسته در سره کوي
زه ما تحصیلات په پښتو رشته کې دي لسانس یې ما او اساس د لوګر د ولایت یې ما په قوم سنګزي یاسو او کومک تر اوسه پورې خو هیڅ اداره هم سره نه کوي یو دغه نه مخکې زما مخکې مو ویلې چې انیشیار یو نامه د دې خلکو ما ځکه په پاکستان کې چې کومه کونه دی ماشينونه وکړلې چې موږ په کمپونو کې کورسونه جوړ کړ شپږ شپږ میاشتو او هغه موږ ته توضیح کړل او شپږ میاشتو موږ ته نن کړلې چې خپل په کمپونو کې د اجازه دی راځه را نه کړل موږ بیا په خار کې د راځه کورسونه ماده کړل او دې ته موږ کړل خو دغه درې کاله چې زه جلال آباد ته راغلم او پېښور کې دا پروګرامونه لرم هیڅ نوی کومک نه لرم.
بله، انتظار له هلمند دا پوښتنه لرله چې د افغانستان په کومو ولایتونو کې تاسو خپل پروګرامونه لرئ او له معیوبینو سره مو هم مرستې کړي دي او کنه؟
بله، موږ په دې انستیتوتونو کې معیوبین بیخي فری کار کوي، فری درس وایي، چون دا خصوصي انستیتوتونه دي، نو دوی د یو روپۍ څخه هم نه اخیستل کیږي او موږ غواړو چې هغه معیوبین خویندې او ورونه چې معیوب دي هغوی یو مرجع ته معرفي کړو تر هغو بعد له تحصیل نه هغوی وکول چې خپل تحصیلات مخکې بوځي.
مننه اغلی ستنګزی د مخکښو شزو پروګرام دی د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو سرګندونی او د شزو او دنجونو د کار په ارتباط دغه سرګندونی د ازادي رادیو د میرمنو په یو پروګرام کې نیمه نړۍ کې زموږ همکارانو په کابل کې راټول کړی دی د سراور
نوم صفی الله او د ترخیل اوسیدون کې کچیر وادو کې پستغنه مشکلات دی د صدا بیرون وزي خپل درس ته ادامه ورکي دلته کور کې بیرته مشکلات دي ماشومان دي نو فشار زخت زیات به راځي نو کوي چې درس نه وي نو خپل تر کوم اندازې پورې ویل نه تر مغه اندازې پورې دي ته کافی ده نو دا وخت څه ضرورت نه ضرورت وایزان چې په ضرورت سي چې نه د زوی سي د لور سي نو چې ځان باندې فشار راځي نو بیا اعلان دغه وکړي چې ماشوم دې راغټ کې خدمتګار دي جامع سي
زمانو شایما د زغوان چې زمالو چې یعنی مکتب وایله د باید کار وکي دولسمه فارغ شوې ده دا سلور کار قابلیت وایله ده نه اوس بیکار په کور کې ناسي نه پری دي د خواخې له فامیل نه پری دي چې دا درس وایي مثلا پښتفت وکي وای کور کې کینی څوک چې درس وایي باید تمن کارو زما په نظر دا څه خپل مشکل حل کی باید درس وایله د باید چې ته شفاخانه کې کار وکي
سلور کلمې د واده کیږي شپږ کلمې خبر کې درس وایله ده اوس میواده کړه یو زوی می د سالور کلن اوس غواړم چې بیا له سره زده کړې ته دوام ورکم خو کورنۍ مشکلات لرم غواړم چې آینده کې چاته یعنی محتاج ونه وسم غواړم چې زده کړه وکم په آینده کې یو ښه خون کشم که څوک غواړي چې درس وایي په دې نه ده چې واده یې کړی د ماشوم لري درس نشي ویلی که هغه درس وایي په هر رقم درس خپل ویلی شي زما یو زوی د اوس مې پیلن کودکستان کې شامل کړی ده او زه غواړم چې خپل درس ووایم همداسې ټول خویندې کولی شي چې واده مو کوي که یو ماشوم لري که دوه ولري کودکستان ته ویسي خپل د خپل درس ته دوام ورکړي نو ځان ته تقسیم اوقات جوړ کړي هر وخت د خپل باید تقسیم اوقات جوړ کړي چې د خپل کار وکړي
اغلی سنګزی د دې اوریدونکو سرګندونې مو واورېدې فرزن یو ویل یو نارینه وویل چې له واده وروسته ولې باید څوک درس ووایي په دې برخه کې که تاسو څه توضیح ورکړئ
زه چې کله واده شوم نه هم سند کوم باب لغه نه ما درس ویلای ده دا مهمه نه ده چې سړی واده وکړي او په کور کې کښېني متاسفانه چې زموږ په افغانستان کې دغسې یو رواج ده چې لورې له تحصیل نه وي خلاص سړی له قانوني سن ته نه وي رسېدلي هغه هېڅ څه باندې نه پوهېږي هغه بیچاره باندې تشدد د فامیل زیات شي مکتب هم ترې پاتې شي درس هم ترې پاتې شي د اولاد تربیه هم ترې پاتې شي په دې سره وړه جلکۍ چې نهمسن کې یا لسمسن کې یا اتمسن کې واده شي په وړه کسن باندې هغه د مېړه په قدر نه پوهېږي د خسر په قدر نه پوهېږي د خواښي په قدر نه پوهېږي حتا د اولاد په هغه روزنه به بیا څنګه پوه شي.
بله،
مونږ د فامیلو نه خواهش کوو چې باید دغه واړه جنکۍ ودو ته ونه هڅوي
او دا خو یو اړخ شو وبخښئ دا خو یو اړخ شو دا خو بل اړخ شو چې له باسه یغه خواته لاړ نه شو لیکن هغه نجونی اغه جنې واده شې ودی اوس دا ښه خوشته تاسو څه فکر کوئ څنګه باید کورنۍ ورته د خاون کورنۍ ورته د تعلیم زمينه برابر کړي؟
مونږ په افغانستان کې د کلان سالان مکتب هیڅ نه لرو.
بله،
اغه جنکه یو وخت مونږ مېرمنه ټولنه درلوده په کابل کې، باید په هر ولایت کې مونږ هغه څو مېرمنه ټولنه ولرو. مثلا جلکی له لاسه نه واده کیږي لاسه نه لومنه دوی ته باید مکتب جوړ شي او بیا هغه فامیل ته وویل شي چې دغه به تا لور ته مونږ بیل د کلان سالانو مکتب جوړ کړی نو تا ماشوم په کودکستان کې نیسو او تا ښځه په مکتب کې نیسو. دوه ساعته یا درې ساعته یا څلور ساعته دومره نه ده هغه کولی شي په آینده کې بیا د تا سپورټ راشي د تا د فامیل سپورټ راشي ستا د اولاد شي تا اولاد شو روزی، تا فامیل شو روزی، تا افتخار سیدی، جامعه افتخار سیدی، مملکت افتخار سید.
بله.
نمونگ نیمه جامعه خز جورا کرده.
دلته دا مهم پیشنهاد ده چې تاسو ویل چې د مشرانو لپاره باید تعلیمی زمینه برابر شي، لکه د ټولنې په دې برخه کې تاسو چې دا کوم فعالیتونه کړی دي تر اوسه بوریم له چارواکو له جنو کسانو سره چې لیدلی دي، دغه پیشنهاد مرته کړی؟
بله، و زه ما په پاکستان کې یو مکتب درلود د ملالۍ لیسې په نامه، شاید ما و زیاتره خلک واوري، هلته ما د کلان سال جنکۍ ته ودنی کړی وو او جنکۍ صندوق مکتب نه اوښتې، هغو لپاره ما مکتب جوړ کړی چې یو مرسي کومک وه مرسه چې لاړله بیا دغه خلکو فامیلو سپورټ نه کړلله، مثلا فیس ورنه کړې، مثلا د معلم تنخوا برابرېدله نه، هغه نه برابرېدله. بیا مونږ دلته دولت ته ویلې چې زه د لویې جرګې ته راغلی وم، په لویې جرګې کې ما دا خبره ما زیاتره دوستانو سره وکړله چې بیا یو مډال هم د سلې راکړې د دې په خاطر چې باید صلح غواړي، چې خلکو منځ کې برابري او همدستي غواړي، نو د دغه خاطر مونږ باید یو مکتب ونه په هر ولایت کې.
بله، څه فکر کوي چې اوس که چېرته تاسو په دې برخه کې هڅې وکړي د افغانستان دننه څرنګه څه نتیجه به ترلاسه نه کړي؟
ولې نه زه څو دقیقې مو دا مجلسونه نیولي دي، خو چې د موږ مملکت تاسې کله په انتخاباتو کې بند شو، بیا اوس د کورونا په وایروس کې بند شولو، دغه نه مخکې چې موږ پیشنهادونه ورکړي وو هغه هغه صلاحیت دي.
بله،
بس مشکلاتونه د مملکت هم ډېر زیات دي، ځکه موږ د صغار ده خپله کار نشو کولی.
بله، د افغانستان د ولسمشر میرمن، لومړی میرمن، هغه له شزو میرمنو سره چې راپورونه لرو کله ناکله ګوري او غونډې کوي، تاسو سره کتلی دی او دا پیشنهاد مرته کړی دی؟
بله، و
یو خو
سره وکړل.
بله، مهرباني،
موږ سره وکړل. بله، و په هغه کال چې جرګې ته تللی وم او بیا موږ یو وخت پاکستان راغلو، دغه مشکلاتونه چې موږ درلودل خځې جدا سره وکتلې، بیا موږ خځې جدا سره د سره اول مېرمنې سره وکتلې، ډېر ښه نظرونه راکړل، ډېر ښه پروګرامونه راکړل، خو متاسفانه چې هغه وخت کې د تفاهم راغی موږ اوس هغه په اسانۍ نشو لیدلی.
بله،
دوستان هم زیاتر که پیدا کړي، خلک هم پیدا کړي، څه باید موږ وګورو.
بله، د مخکې
د وګورم دا پروګرامونه مخکې بوله.
بله، د مخکې هغه د اوریدونکو په سرګندونو کې هغه یوې میرمنې وویل چې تعلیم مم کړی دی او په کور کې ماته اجازه نه راکوي چې کار وکم. تاسو د یوې میرمنې په صفت باندې چې لخپل کورنۍ مو د کار اجازه اخیستې ده، څه پیشنهاد ورته لري؟ څنګه کېدای شي چې یو میرمن په یو کور کې خپل کور قانی کې ترسو بهر کار وکړي؟
یو خزه هغه وخت خپل خاون یا خپل فامیل رضا کولای شي چې هغه دغه ټول مشکلاتونه ورته ووایي، یا دغه خاون دی باید باسواده وي، یا باید خوښي یو څه اندازه روشن فکر شي، دوی ته عامه پوهاوی پکار دی. موږ عامه پوهاوی هیڅ په خپل مملکت کې نه لرو، خصوصا دغه کمپونو کې یا د ولایاتو کې ولسوالیو کې قریو کې ښځې، اگر چې ښځې نشي تللی، مخکې یو چا ویلی کنه چې چادري، نو په چادري کې هم که موږ لاړې شو هغوی موږ سره بله رویه کوي، خو کله موږ مجبوره یاستو چې ځان به تیر شو او دغه جنکۍ د آینده لپاره راوباسو، چې موږ اوس هغه اندازه کې نه یاستو چې باید هغه کومه دې اندازه کې چې باید دی ورسوي، چې موږ په ځای داسې کار وکړو، چې موږ په ځای داسې کینو، همدغه ما پوهونې ډېرې ضروري دي چې باید خپل فامیل ته یا خپل همداجلکۍ ووایي او ورته ووایي چې زه هم د کور کار کولی شم، هم د باندې کار کولی شم، او بل تا سپورټ کوم، تا فامیل سپورټ کوم، د تا کور سپورټ کوم، زه یوه ډاکټره یم، له کوره راوځم، بله ورځ ما په مشکلات پیدا کېږي، دلته یوه ښځه مریضه شي، سړي ډاکټر ته خو نه شي تللی، مجبور شي ماته راشي.
بله،
هغه سړی ډاکټر ته که لاړ شي، ښځه د سمران کې چې نه لېږي سړي ډاکټر ته، نو بس خیزه ما چې څه درس ما خو د امیر لپاره ویلې چې زه ښځه حقوق نه دفاع وکړم، د ښځو د مریضۍ نه دفاع وکړم، د ښځو د کار نه دفاع وکړم، د ښځو په مقابل کې خپل هغه چیش مسجده دی هغه ورخایم.
اغل استانک زید د خبرونه ورسیو تر رسیدلیو ک چرته په یو دقیقه کې اویا تر وی دقیقه په کم موده کې تاسو خپل عمومي نظر لاغو مرمنو سره شریک کی چې په افغانستان کې ترڅو دوی څه کارونه وکړي چې د خزو انجونو وضعیت په افغانستان کې بهتر شي؟ لطفا
زه عارفه چې با سوادی کې به سوادی خپل فامیل سپورټ کوي، خپل اولاد سپورټ کوي، خپل وطن سپورټ کوي، خپل ټولنه سپورټ کوي، خپل جمعیت سپورټ کوي. ټول باید لاس یو کړو، ټول افغانستان ته او افغانستان د غوړان ویجاړ افغانستان بیا په خو ودرونه شي.
با ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخ ساغلستان
سي
کور ودان له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې د فیسبوک لاره پیغامونه را سره شریک کړي وو. همدارس له هغه اوریدونکو هم مننه کوم چې زنګ ووه او د دوی ټلیفون پیغامونه مو د خبرونه لمیل منی اغلستان سي سره شریک کړل. زحمت چې بر له تاسو اجازه غوړم په مخموشه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو واوري.